درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساته خبری مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. یو شمیر افغان نجونې او میرمنې چې د طالبانو د واکمنۍ د پایل راهیسې تر اوسه په کورونو ناستې دي وایي طالبانو حکومت تیرو څلور میاشتو کې ښودلی چې د ښځو حقونو ته د درناوي په برخه کې کومه برنامه نه لري، نو اړتیا ده چې نړیوال باید نور چپ پاتې نه شي.
که چیرې د علماو د شورا ناسته هم لکه د طرزالعمل په څیر یوازې یوه وعده وي، نو بیا په دې معنا ده چې طالبان د نجونو تعلیم لپاره هیڅ برنامه نه لري او ژمن هم نه دي.
بلخوا پر خواله رسنیو د طالب وسلوال لوري په محضر کې د یو شمیر عامو خلکو د ویښتانو قیچي کولو ویډیوګانو خپرېدو غبرګون نه راپارولې دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلې دي چې دغه ویډیوګانو کې چې څوک ښکاري دا د دوی کسان نه دي. همدارنګه به دام واورې چې په قزاقستان کې وروسته له هغې چې د تیلو د بیو د لوړېدو پر ضد پراخ اعتراضونه راپورته شول، دغه اعتراضونه اوس په ناکراریو بدل شوي او نن دغه هیواد ته د امنیت د ټینګښت په خاطر روسي ځواکونه رسېدلي. پېښور ته هم ځو او هلته مو د یو رباب جوړوونکي له حاله خبرو.
رباب صرف جوړول خو نه چې بیلنس د دې ټیک وي نو ولا رباب غږیږي.
خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. طالب چارواکی وایي په یو شمیر سیلاب ځپلو سیمو کې مرستندوی ډلې خلکو ته د مرستو پر رسولو بوخت دي. د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي ولفت هاشمی په یو ترافیکي پیښه کې وشل شوی او د مسکو په مشرۍ د ټولیز امنیت د تړون سازمان وایي د قزاقستان د حکومت په غوښتنه د روسیې هوایي ځواکونه د هیواد ته رسېدلی سو د بیو د لوړېدو وروسته رامنځته شوې ناکرارۍ کرارې کړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. طالب چارواکی وایي هلمند، کندهار او روزګان ولایتونو کې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستندوی ډلې استولې دي. د ولایتونو کې د وروستیو سختو ورښتونو وروسته زیان اړوونکي سیلابونه راوتلي. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وضعیت د کابو کولو لپاره هڅې روانې دي. د وای مرسته رسوونکو ډلو ځانونه سیمې ته رسولي، انشاءالله د وضعیت د کنټرول په حال کې یو. که څه هم د تلفاتو کوم رپورټ نشته، خو هغه کسان چې په سیلابونو کې بند پاتې وو د هلیکوپټرو په وسیله ژغورل شوي دي. له دې سره هممهاله د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغني برادر په مشرۍ له پیښو سره د مبارزې کمیسون په خپله غونډه کې ټولو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د وروستیو ورښتونو له کبله زیانمنو شوو کورنیو ته د مرستې لاس وخسي. د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي ولفت هاشمی په یو ترافیکي پیښه کې مړ شوی. د لغمان د والی ویان صلاح الدین زاهد نن ازادي راډیو ته وویل مولوي ولفت تیره شپه شاوخوا دولس بجې د مرکز مهترلام اړوند قرارګاه سیمه کې په یو ترافیکي پیښه کې مړ او څلور ساتونکي ټپیان شوي. هغه د دې پیښې د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. وړ مورس هم د کابل جلال آباد پر لویه لاره د لغمان په مربوطاتو کې څو ترافیکي پیښې رامنځته شوې چې پنځه تنه پکې مړه او نور اته تنه نور پکې ټپیان شول. ډاکټر شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټین راتلونکي اونۍ له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. د ریپورټونو له مخې د سې شنبې په ورځ به د لوید آسټین سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټو ته وینا وکړي. دا غونډې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د مسکو په مشرۍ د ټولیز امنیت د تړون سازمان وایي د قزاقستان د حکومت په غوښتنه د روسیې هوایي ځواکونه د هیواد ته رسېدلي څو د تیلو د بیو له لوړېدو وروسته رامنځته شوې بې سابقې ناکراریو پر مهال د وضعیت په باثباته کولو کې مرسته وکړي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت تقایف په دې ناکراریو کې بهرني د په وینا ترهګر بانډونه ملامت بللې دي، خو د روانې ناکرارۍ سره د نړیوال تړاو کوم اسناد یا شواهد نه دي وړاندې کړي. د ټولیز امنیت د تړون سازمان د پنځشنبه په ورځ د اعلان وروسته لاغه وکړ چې سرتیرو د منځنۍ اسیا د دې هیواد په لوی خار الماتی کې د مرکزی سلورلارې په خوا ورغلل. دا ځواکونه پلی او په یو شمېر زغروالو ګاډو کې سیمې کې تورغلي. او رویټرز خبري اژانس یو شمېر عیني شاهدانو لخوا ویلي چې د ډزو غږونه هم اوریدل شوي دي. دا روښانه نه ده چې آیا ځواکونه چې الماتی ته استول شوي د ټولیز امنیت د تړون د سازمان ځواکونه دي کنه. تر دې مخکې د قزاقستان ولسمشر د ټولیز امنیت د تړون د سازمان څخه د وروستیو ناکراریو په مهارولو کې د مرستې غوښتنه کړې وه. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي شریکانو یې پر اوکراین د روسیې د احتمالي تیری په صورت کې د سترو عواقبو خبرداری زیات کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چهارشنبه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک ته په واشنگټن کې ارکلی وای د دواړو په لیدنه کې مهمه مسله له روسیې سره راتلونکي خبرې وي. بلینکن وویل د او بایربوک د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د پنډیدو د مسلې په وړاندې د ډیپلوماسۍ د پرمخلولو او د ترنګلتیا د راکمولو په غوراوي ټینګار وکړ. بایربوک بیا وویل چې دا او بلینکن په دې موافق دي چې د وړاندې تګ لپاره د خیل لارې موندل مهم دي او د جرمني پر دې د ټینګار وکړ چې د سیاسي هواری بدل نشته. د امریکا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو دا غونډه داسې مهال کیږي چې راتلونکي ونې په جنیوا کې د روسیې او امریکایي چارواکو ترمنځ خبري او د ناتو او روسیې د شورا غونډه پلان شوې ده. روسیې غواړي چې په دې خبرو کې د ناتو د پراختیا پر ضد د دوی د امنیتي تضمین پر غوښتنه بحث وشي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر اتمکو څلور شپږ ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه درې ټیټه منفي یو، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه لس ټیټه صفر، کندهار آسمان وریځ د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه یولس ټیټه شپږ، مزار شریف آسمان وریځ او د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه نه ټیټه پنځه، او جلال آباد آسمان وریځ او د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه لس او ټیټه شپږ.
دوستانو د هوا د حالاتو اټکل مو واورید. زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی دا زموږ ماخامنۍ نیم ساعته خبری مجله ده. د دې خبری مجلې لومړنی ریپورت راخلو. یو شمیر افغان جونې او میرمنې وایي چې طالبانو تیرو څلورو میاشتو کې ثابته کړه چې د ښځو حقونو ته د درناوي په برخه کې کوم پلان نه لري او اړتیا ده چې نړیوال باید نور چپ پاتې نشي. نږدې یوه میاشت کېږي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړی چې د دیني عالمانو یوه ناسته به ترسره شي او هغه ناسته کې به د افغان ښځو او نجونو د تعلیم، زده کړو او کار په اړه مشورې وشي. خو لا هم په دې اړه نوي څه نشته او طالبانو هم د دې ناستې د دقیقې نیټې او څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د افغان میرمنې نیوکه کوي او وایي چې د طالبانو حکومت ځکه په دې تړاو څه نه وایي چې د ویلو لپاره څه نه لري او د دیني عالمانو ناسته هم د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه د طرز العمل د جوړېدو په څیر شپنامه ژمنه ده. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
پشت مکتب خود، پشت استادای خود،
مرسل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د لسم ټولګي زده کوونکی و، اوس نږدې یو سل یو لس ورځې کېږي چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري او د ژوند دغه بې برخلیک حالت یې اندېښنې ورځ بلې ته زیاتوي. هغه وایي د زده کړو کول یې شرعي او مشروع حق دی. مرسال وایي په تمه ده چې د طالبانو د دینی عالمانو د شورا ناسته دې زر تر زره ترسره سي چې د دې او زرګونو نورو افغان نجونو د ژوند برخلیک معلوم سي. هغه له طالبانو غواړي چې د یو سوکاله او پرمختللي افغانستان لپاره دې نجونو ته د زده کړو اجازه وکړي. مرسال آزادي راډیو ته وویل
مکتب خو بسته است، دختر و زنو در از
خونزی ترلی دی. انجونی او میرمنی یو نامعلوم حالت تیروی او معلومه نده چه سه یا سه پریک را بوشی. خپل خونزی او استادانو پسی دق شوه یما، آن دخپل استادانو قهر او غصی پسی خفه شوه یما. د طالبانو حکومت باید پوه شي چې کنجونې تعلیم وکړي او خونځیو ته د تک اجازه ورکړل شي نو راتلونکي کې به خپل هیواد او ولس ته خدمت وکړي. تعلیم او زده کړه د انجونو شرعي حق دی.
خو په اوس وخت کې دا د انجونو او ښځو یوازینی ستونزه نه ده. افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو څه د پاسه څلور میاشتې تیریږي خو لا هم ښځې او انجونې د کار اجازه نه لري. پروانه د اګست له پنځلسمې او د جمهوري نظام له سقوط وړاندې په مالي وزارت کې د یوې برخې مدیره وه. هغه وایي د دینی عالمانو د شورا ناستې ته په تمه ده ځکه تر دې وړاندې ویل سوي دي چې د افغانستان د دینی عالمانو ناسته به جوړه سي او په دې ناسته کې به د افغانستان د نجونو د تعلیم او کار په اړه بحثونه او سلا مشورې وسي. پروانه د خپلو سختو ورځو یادونه کوي او وایي
په کور کې مو نارینه هم ټول وزګار، مونږ هم وظیفې ته نشو تللی، در په دره خاورې په سر ټول افغانان شوي یو، خصوصا مونږ مېرمنو ته ډېر زیات خنډونه مخ ته راغلي دي. مونږ د نړیوالو نه دا غواړو چې زمونږ دا فریاد زمونږ د آه واوري او مونږ ته لاسرسی وکړي، او د شورای علما نه غواړو چې څومره زر کېږي ناسته وکړي، ځکه اسلام مونږ ته حق راکړی ده. اسلام ښځه او سړي باندې علم فرض کړی ده. نو چې کله علم وایي چې حضرت موسی السلام فرمایلي چې کله د زده کړه وکړه نو هغې نه بهترینه زده کړه هغه ده چې له هغې نه ټولنې ته ته چی وارد کړي.
نږدې یوه میاشت وړاندې او د لمریز کال د قوس په 19مه نیټه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې ټاکل سوی د دینی عالمانو یوه ناسته حکومت ته د سیاسي مشورو د ورکړې لپاره جوړه سي. هغه ویلي و چې په دې ناسته کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اسلام له نظره د ښځو د حقونو په تړاو خپل نظریات د طالبانو له حکومت سره شریک سي. هغه دا هم ویلي و چې د دینی عالمانو په دې ناسته کې به ښځې نه وي، خو له هغو ښځو سره چې په شریعت پوهیږي او دینی معلومات لري مشورې به وسي. اوس چې د افغان نجونو او ښځو لپاره دا ناسته برخلیک ټاکونکې بلل کیږي، پوښتنه دا ده چې ولې د یوې میاشتې په تیریدو سره د دغې ناستې د جوړیدو د څرنګوالي او نیټه معلومه نه ده. د دې ترڅنګ طالبانو ویلي و چې د ښځو د زده کړو او کار په تړاو به هم د دوی حکومت طرزالعمل جوړ کړي، خو ظاهرا چې تر اوسه په دې تړاو هم څه نسته. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه له مرستیال بلال کریمي نه مو پوښتنه وکړه چې دغه ناسته به کله چیرته او څنګه ترسره کیږي، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې مو کوم ځواب ترلاسه نه کړ. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالینې وایي چې څه د پاسه څلور میاشتې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په تړاو د طرزالعمل د جوړېدو په پلمه ځای سوي دي. تورپیکۍ مومند د افغان ښځو د سولې او ازادۍ سازمان مرستیاله وایي چې د دیني عالمانو د شورا ناسته او د دې ترڅنګ هغه کې د ښځو د حقونو په تړاو مشورې هم د طالبانو لخوا تش په نامه ژمنې دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
زه خو فکر کوم د دوی لیدلوری ټولې ژمنې دي نه عمل. د دې په هکله زه نه پوهېږم چې کره نیټه ولې نه معلومیږي، خو باید چې معلومه شي. که چیرې د علماو د شورا ناسته هم لکه د طرزالعمل په څیر یوازې یوه وعده وي، نو بیا په دې معنا ده چې طالبان د نجونو تعلیم لپاره هیڅ برنامه نه لري او ژمن هم نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، او بشري او د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی هغه څه دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندلې لپاره شرطونه ټاکلي دي.
بل خو یو شمېر هغه افغان مېرمنې چې د پخواني حکومت پر مهال موټروانی کوله وایي د طالبانو راتګ وروسته یې له ویرې اوس موټر چلول پرېښې دي. دا مېرمن وایي طالبانو پر دوی د ژوند ساحه دومره راتنګه کړې چې ښارونو ته پرته له محرمه تګ راتګ نشي کولی، او په وینا یې په دې فضا کې موټر چلول ورته خطرناک ښکاري. جزئیات په دې رپورټ کې.
د طالبانو لراتک سره مېرمنو د شخصي او ټیکسي موټرو چلول پریخي. یو شمیر وايي وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د موټر چلولو پر مهال د طالبانو لغبرګون ویریږي. د دوی په وینا له کلونو د موټر د چلولو د جواز په درلودو سره د افغانستان په لویو ښارونو کې د خپل آرام ژوند او خلکو ته د خدمت لپاره فعالیت کاوه، خو د طالبانو پر راتک سره لدې کار لاس په سر شوې دي. مدني فعاله محبوبه چې د مدني فعالیتونو د لس کلنې تجربې تر څنګ د موټر چلولو له لارې خپل کور ته نفقه ګټله وای، هغه مهال یې کولی شو د خپل ژوند چارې په ښه ډول مدیریت کړي. نوموړي چې د یوې ماشومې مور ده د 2015 کال راهیسې د جمهوریت تر پایه خپل شخصي موټر چلوه، خو اوس پرته له دې چې طالبان او دا نورې مېرمنې له دې چارې منع کړي خپلې له موټر چلولو لاس اخیستی. هغې ازادي راډیو ته وویل هغه فضا چې طالبانو په افغانستان حاکمه کړې ترې ویره لري.
استفانه از چور لبد مرغه څلور میشته وړاندې می د امنیتی مسایلو او روانو شرایطو لامل د خپل ځان د خوندي ساتلو لپاره له موټر چلولو لاس واخیست.
کته هم په تیر نظام کې د میرمنو لپاره د موټر چلونې چاره د سنتي او اقتصادي لاړخه آسان نه و، خو بیا هم میرمنو ته د موټر چلولو د جواز ورکولو پروسی ډیره هغه دغه کارت تشویق کړی وی. د تیر نظام د ترافیک ریاست د معلوماتو لمخې شاوخوا زر میرمنو د موټر چلولو جوازونه ترلاسه کړی وو، خو اوس یې حضور کم رنګ دی. خو له دې ټولو حالاتو سره اوس هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ځینې میرمن شته چې موټر چلوي. موږ هڅه وکړه چې دوی سره خبرې وکړو، خو دوی د مرکې لپاره حاضر نه شوه، خو په وینا یې وس د پخوا په څیر آزاد او آرامه فعالیت نه شي کولی. ارزو چې د تیر نظام دولتي کارکوونکي وو، خپلې دندې ته به په شخصي موټر کې تګ راتګ کوو. آزادي رادیو ته وویل
د طالبانو پر تاک سره ما نور د دې توان ترلاسه نه کړ چې موټر وچلوم، د دې لپاره چې د غیر اخلاقي او غصهناکې رویې څخه وبېرېدلم.
خو طالبان بیا وایي چې د میرمنو د موټر چلولو مسئله تر اوسه په خپلو کې نه ده بحث کړی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین حاکف مهاجر ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
نه خیر ته بلې درین بره هیڅ چیز گفته نشده.
خود طالبان وین زبیولا مجاهد به ازادي رادیو ته په لیکلي بڼه ویلي چې په دې موضوع تر اوسه بحث نه دی شوی. له بلې خوا په هرات کې د میرمنو لپاره د موټر چلونې د زده کړو د یو مرکز مسؤل عادله وایي چې د افغانستان له سقوط سره وروسته د دې ولایت د ټرافیک ریاست د موټر چلونې د زده کړو د مرکزونو فعالیتونه ځنډولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
پر خواله رسنیو د طالب وسلوال لوري په عام محضر کې د یو شمېر عام خلکو ویښتانو کې چې کول ویډیوګانو خپرېدو خبرګون نه راپارولي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي چې طالبان یو څه وی او په عمل کې بل څه کوي. نور حال د فیروزی عزیزی پر رپورت کې.
پر خواله رسنیو د تازه خبرې سوي ویډیو غږیزه بڼه، یو کس چې نخودی رنگ جامع پر تن پر ځمکه ناست دی، او یو بل کس چې یوازې په ویډیو کې پیښ کاری د ویښتانو پر ماشین کولو یې بوخت دی. ویډیو اخیستونکی شخص په پښتو خبرې کوي او بیا ورته خاندي. د دې ویډیو په اړه د ټولنیزو رسنیو کاروونکو ادعا کړې چې دا کسان طالبان دي او له یاد شخص سره یې په هرات ولایت کې داسې چلند کړی دی. خو د دغه شان ویډیوګانو خپرېدو سره د یو شمېر کابل ښاریانو اندېښنې او غبرګونونه راپارېدلې دي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو عبدالله احمدزی او بادام احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دا شان کړنې به د خلکو او د طالبانو د حکومت ماترمنز واټن لا زیات کړي.
کدا کړنې داسې مسلسل توګه روان وي نو یو واټن به د حکومت او د ولستر منز مستر راځي چې دا به په راتلونکي کې ناشونی وي چې موږ بیا بیرته دا کار ترمیم کړو یا راجوړ کړو. نو ښه به دا وي چې اسلامي امارت وکولی شي ولسونه ځان ته رانږدې کړي، نه چې په بعضي وړو وړو خبرو باندې ولسونه له ځان څخه لرې کړي.
ډیر بد حالت همدا دی چې کله د مشرانو هغه اصلي امر نه پرځای کیږي، خو کوم چې د اسلامي امارت ټټپوړي کسان دي او عام مجاهدین دي هغوی له دې نه بیا څو څو ځل سرغړونه کړې ده، تسلط یې پرې نشته، دا ډیر سخت ده. نو په همدې اساس باندې دا ښه پایله نه لري.
دوی وایي که د طالبانو حکومت د خپل سرو کسانو د داشان کړنو مخه ونه نیسي، خلک به لا قهرجن سي، ځکه په خبره یې اوس مهال خلک له اقتصادي پلوه سخت ځپل شوي او له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې په خواله رسنیو یوه بله ورته ویډیو هم خپره سوه چې کابل ښار کې یو طالب یو ځوان مخې ته درولی او په محضر کې د سړک پر سر یې د سر ویښتان په دې تور ورقیچ کوي چې ګواکې په پنځم امنیتي حوزې اړوند سیمه کې په غلا نیول سوی دی. هغه څه چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویان عاکف مهاجر هم ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې هغه کس په غلا نیول سوی و او په حوزه کې ویښتان قیچي سمي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په غزنی کې خلک ورستۍ او ورختونو ته خوښ دي. دوی په دې باور دي چې له دې ورختونو سره به هغه وچکالي راکمه شي چې له اوږدو کلونو راهیسې ورسره د غزنی ځینې سیمې مخ دي. نور په دې رپورټ کې
اجمل پر خپل بام ولاړ دی واورې اچوي. دای د خپل کور له همسایه سره د واورې ورېدو د خوشحالۍ اظهار هم کوي.
واورې بېخې زیات دي، شش کال شیخ شې درنیم دي او خدای دې یو څه بارانه نه مو سره وکړي. دا ډېره وچکالي راغله، دای غریبانو کار یو څه سره وسی.
دا هیواد ډیری نورو سیمو په رنګ په غزنی کې هم د دوشنبه په ورځ د سژنې کال د لومړۍ واورې ورېدل پیل سول. اټکل کېږي چې د دغې واورې ورېدل به په وقفهیي شکل څو ورځې دوام وکړي. خو د سژنیو واورو ورېدل په داسې حال کې پیل سوي دي چې یوې خوا ته په هیواد کې بېوزلي زیاته سوي، ډیری خلک د سون توکي نه لري، له زیاتې سلزګۍ څخه کړېږي، له بلې خوا وطن سختې وچکالۍ ځپلی، او بل لور ته بیا ډیری بزګران او کروندګر ورته خوشحاله دي. دغه بزګران او کروندګر وایي تیرې وچکالۍ ناامیده کړې وو، خو اوس یې بیرته هیلې راژوندۍ سوي دي. دوی هیلې لري چې اوبه به یې زیاتې، کښتونه به یې ښه او اقتصاد به یې ورسره پیاوړی سي. شاوخوا دېرش کلن حمزه ځان بزګر راپېژني. نوموړی وایي له روانو ورښتونو سره به تر یوې اندازې وچکالۍ او ځینې موسمي ناروغۍ ختمې سي، خو اوبو او د خلکو اقتصاد به ورسره ښه سي. دی وایي د غزني خلک ډیری بزګران او په کرکیله بوخت دي.
دا واوره به د افغانستان په اقتصاد باندې ډیره مثبت تاثیر وکړي، ځکه چې بارانونه واورې چې وورېږي حاصلات زیاتېږي، دې سره او اوبه ورسره زیاتېږي، ډیر مثبت تاثیر پرې کولی شي.
که په هیواد کې روانو ورښتونو ته ډیری خلک خوشحاله دي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې که ټول کال واورې او بارانونه ورېږي خو د سیلابي اوبو نه مهارېدل به دوی ته چندان ګټه ونه رسوي. دوی وایي دلته چې واورې او بارانونه کېږي نو اوبه یې هسې بهېږي، نه د اوبو ډیمونه لري او نه هم د هغې کنټرول. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویه موسسو څخه د بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. محمد رحیم د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی وایي تر څو پورې چې د دغه واوره او ورښتونو د سیلابي اوبو د مهارولو لپاره بندونه جوړ نه سي، د سرپسې ورښتونو ګټې به کمې وي.
واورې خو ډېرې وسپلې په غزنی کې په شاخو ولایتونو کې. کومې واورې چې وسوې د دغو د اوبو مهارولو لپاره سې کوم بندونه جوړ نه سي، کوم بنیادي کارونه ونه سي، فکر نه کوم چې دا واورې چې د اوبه سي بېرته اوبه کېږي نو کومه نتیجه ورکړي.
غزنی هغه ولایت دی چې پخوا به زیاتې واورې او ورښتونه پکې کېدل، خو وروستیو وچکالیو دغه ولایت هم ځپلی دی. هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغې غوښتنې په اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر واخلو، خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو. د تیر جمهوري نظام سیمه ییز چارواکو ویلي وو چې په غزنی کې د 113 غټو او وړو بندونو د جوړولو پلان لري، چې له هغې جملې څخه 13 لوی بندونه چې د ځینو کارونه یې پیل کړي هم دي، خو اوس دغه کارونه بیرته درېدلي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د مسکو په مشرۍ د ټولیز امنیت د تړون سازمان وایي د قزاقستان د حکومت په غوښتنه د روسیې هوایي ځواکونه د هیواد ته رسېدلي څو د تیلو د بیو له لوړېدو وروسته د رامنځته شوې بې سابقې ناکراریو پر مهال د وضعیت په مهار کې مرسته وکړي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارا تقایف په دې ناکراریو کې بهرني ترهګر بانډونه ملامت بللي، خو د روانې ناکرارۍ سره یې د نړیوال تړاو کوم اسناد یا شواهد نه دي وړاندې کړي. د ټولیز امنیت د تړون سازمان د پنځشنبې په ورځ د اعلان وروسته لاغې وکړ چې سرتیرو د منځنۍ اسیا د دې هیواد په لوی ښار الماتی کې د مرکزي څلور لارې په خوا مارش وکړ. دا ځواکونه په پلي او په یو شمېر زغروالو ګاډو کې سیمې ته ورغلي، او رویټرز خبري اژانس د یو شمېر عیني شاهدانو له خولې ویلي چې د ډزو غږونه هم اوریدل شوي. دا روښانه نه ده چې آیا هغه ځواکونه چې الماتی ته استول شوي دي د ټولیز امنیت د تړون سازمان ځواکونه دي که نه. په عین حال کې د پولیسو ویان سلطنت ازربیک ویلي د شپې له خوا لسکونه د ده په وینا افراطیان په ښار کې هغه مهال له منځه وړل شوي چې د پولیسو د دې چارواکي په وینا یې هڅه کوله په دولتي ودانیو د الماتی د پولیسو پر ودانیو او د پولیسو په سیمه ییزو ماموریتونو یرغل وکړي. دولتي ټلویزیون ویلي په الماتی کې د شپې لخوا له اعتراض کوونکو سره په خوډب کې 2 پولیس وژل شوي او 353 نور ټپیان شوي دي. په قزاقستان کې چې تر سخت کنټرول لاندې د تیلو بډای هیواد دی، اعتراضونه 4 ورځې مخکې د دې هیواد په لویدیځ کې په موټرو کې د کاریدونکو پټرولو په بیو کې له ناڅاپي زیاتوالي راپورته شول، خو وروسته په قزاقستان کې نورو ښارونو ته هم پراخ شول او د خلکو سیاسي نارضایتۍ هم ورسره شوې. د ټولیز امنیت د تړون سازمان په بیان کې ویلي چې د روسیې هوایي ځواکونه قزاقستان ته د دې سازمان د 16 ځواک د برخې په توګه استول شوي دي او زیاته کړې ده چې یو شمیر استول شوو روسي واحدونو د ورسپارل شوو ماموریتونو بشپړول پیل کړي. ویل شوي چې د دې تړون 16 ځواکونو کې به د ټولیز امنیت د تړون سازمان د نورو غړو هیوادونو ارمنیا، بلاروس، قرقیزستان او تاجکستان ځواکونه هم شامل وي. د ټولیز امنیت د تړون سازمان بیان وایي د دې ځواکونو ماموریت به د مهمو دولتي او پوځي ودانیو ساتل او د قزاقستان د قانون او نظم ټینګونکو ځواکونو سره مرسته وي چې ثبات ټینګ او قانون حاکم شي. د چهارشنبه په ورځ تقایف حکومت منحل کړ او په ټول هیواد کې د بیړني وضعیت اعلان وکړ. نوموړی وروسته لاغې چې زورګونو حکومت ضد اعتراض کوونکو له پولیسو سره نښتې وکړې او په دولتي ودانیو ورغلل، د روسیې په مشرۍ د ټولیز امنیت د تړون د سازمان څخه مرسته وغوښته. اوس هم پیښور ته ځو. د رباب یو جوړونکي سره غږیږو. ډبګری کې ربابونه څنګه جوړیږي؟ زموږ خبریال شانواز د پیښور ډبګری ته ورغلی او هلته یې له یو رباب جوړونکي سره خبرې کړي.
دوویش کلن احمد په ډبګری کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی. د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. حماد او د مشهور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پرېخه. نیکه بابا خو یې وفات شوی، خو حماد وای د تر د دولسم پورې سبق ویل دی، بیا یې د نیکانې د روزګار لپاره سبق پرېښودو.
چې سمپل رباب کې داسې هفته کې دوه جوړیږي او لرګی دي کې شاتوت لګي. دا سومم چې یخ علاقې دي، دا تیرا سواد چې چرته ووره شوي داغ علاقې لرګی دي کې کار کوي.
د لاندې لکو لرګي کې څه فرق څه وي؟
نو دا چې کم لرګی د تور والا ځای دوم هغې کې وینځم زیاتي، بل هغه لرګی پوخې صفایي دا مونږ غزین راغړو.
دا لرګي ګرانه
کوم مشين کې دا مونږ کټکو، زم مشين دی هلته کټکو به عدالت چې کم دینو فینیشینګ هلته وکړو به عدالت راوړو.
تقریبا دا سه دا 15000 روپو پورې دا به
سیمپل رباب په درته جوړ کو. خراب په
نرموالی به ډیری کنه دا زین ربابونه یې غلط اسما سه رباب ته نه واځي زغه ګومه چې زه 15 منټه وګورم زما د ګوتې د سکه چې کم دی دغه کې ځین وخت دی باندې پولې مرخ کاره کی.
رباب صرف جوړول خو نه دی کې بیلنس هم د دې ضروری چې بیلنس د دې ټیک وي نو ول رباب غږیږي.
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپی هیوادونو ته هم لیکل کیږي. دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي، خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي، ځکه هغه کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږی دی شي.
دوله نه زیاتره د ډاکټر زراجي اغیم شوق کې د دي شي جنکه زیاتره. اصل کې هغه چې د زیاتره سیمپل رباب خوخي هغه بیګینر لپاره یوز کوي کنه، نو وخت سره چې هغه بیا ځکه بیا نور نور ربابونه بیا خلی بیا هاف ډیکوریشن بیا خراباب شوق کوي.
حماد بچی در باب ټټو سوان کو بیا به ور لغوګونه او یا چابیان هم تا وکړي او په وګتو به تارونه هم وغغول، ځکه د دې پوینه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي د دې لپاره د پیمانې کومه اله نشته دی.
زیربم کټه دا مین تارونه دی ته خرول وي دا بر پاس ټټو ورته وي
یو دا هغه ته موي
یو او یو دې ته وي دام برج دی دام برج دی دا دا پاس برج دی او دا دا خطه برج دی.
برج معنی پول
او مطلب پول شانتی دی کنه
تور نه پوچتی بس.
حماد وای نیک بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرائیڈ آف پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتی ایوارډ هم ورکړې شو. د ته خود ایوارډ کال نو یاد خو د دکان په مغربي دیوالې د نیکه بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم کې چې غلام اساق خان د حماد نیکه بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دواړه لاسونه ورکړې دي لګولې وو.